چین خاله پیدا شوه هم خبري شوې دي. ارواخاد استاد شپون د عمر پر ورستیو کې ویل چې پر یو ناول کار کوي، خدا معلومه نه ده چې د استاد ورستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دی چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همدارازې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواخاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب یې 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علوم اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 16 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي شوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند پیسه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډیر کامیاب دی، ځان ډیر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور می لدی خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز لا اوله کامیاب وو. وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې البته مخکې لدی چې امریکا ته لاړ سه هم ترجمه کوله. من جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو سینا او بودا چې دا البته د شلمی پیری د ادب یو شاهکار دی د اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کوله، هم د سی خوری وری لیکنی کوله، او زمننه داستانونه هم لیکل، لنډ کیسې هم لیکل، او زمننه شاعری هم کوله. د ظاهر شاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوې شعرونو په نامه د افغانستان د نوې شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په یغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دایلا څوشت کلن او څودش کلن وو چې د افغانستان د سر د قطار په دیبانو کې حسابو، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امداد بنګی غاړه ده. نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګی غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګی غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغه کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کیږي نه او ډیر خلک وسره بلد نه دي. منظور می دی چې تر بنګی غاړې لمخه هم استاد کارونه کړی دي، خو په داستاني ادب کې چې دوی کوم لمړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګی غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خود دوی مختلف اثر لوستی دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلو او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیت بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو، یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی سترګي باید د خیال په مرسته وبینی، که دی و آواز خبرې کوي غوږ باید د خیال په مرسته واوري، که دی و خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، که دی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په شکې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې شي خواوي هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډیره زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دل لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي، د دوی یو ورور ده، یعنی زنه په یدم چې دا به د کیمیا معلمی څو څو ځایه مې دغه ذکر اورېدلی ده. یو بل دوستی و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه. او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. ومان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ورباندې ونه کې نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غوندیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغسې به شوی وي، دغسې به پیش شوی وي. نو د دې له خاطر چې هغه د رښتیا غوندیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ سو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بلخانه کې ولاړ یم، دا بلخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خواته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خواته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خواته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خواته وګوري، نو د کلي پیسې کې به تفسیر او تعبیر بیلی. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاص زاویې ګوري او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل یې، هغه یو بېسواده یې، هغه یو پلار یې، هغه یو شوخ زوی یې، هغه د مکتب یو متعلم یې، هغه یو مجاهد یې، هغه د مجاهد او مخالفي هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بيخي په سره ډله کې نه نو دای چې بیا د داستان دی دغه کسانو مختلفو کسانو لخلې بیانوي بیا د یو خصوصیات ته پامي یعنی ټول دی لیکوال للید نه بیانیږي بلکې لیکوال خپل لید د راوی للید سره عیار کړی اما هنګ کړی او بیا قصه بیانوي نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی باس می توضیح کړی یو څه د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې د دې لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی او کله چې د قصو راوی متکلم وي نو دای په دې ډیر شپې چې فرزن یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري
ازن فرض شپون استاد شیرون هم لیکل او د دې ترڅنګ ناختم کو په ورستو کلونو کې چې بده غړلو تراتو اکثره وخت په ویل چې شعر کم کوي او زورم په نثر واچوي د شیرونو ټولګې چاپ شوی دی
د استاد شپون د شیرونو دوه ټولګې تر اوسه چاپ شوی دی دوی په ویل چې په ځوانۍ کې می ځینې نور شیرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانی په کلونو کې اغرانه ورکسول نو ځینې شیرونه ورک دي د شعر دوه مجموعه چاپ شوی دي او امید شته چې ځینې نور شیرونه به هم ولري
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوی استاد شپون د نقد په څیر کې ځینې مقالې لیکلي دي په خپل مصايبو کې د ادب د تیوري او کرکتنې په څیر کې ځینې مهمه خبرې کړې دي په خپل فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سړي ځل لیکلي ده په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په څیر کې ډېرې مهمه خبرې دي د دې په ځینو مرکو کې دا شری شل دلیسو په ورستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ شو چې د موشي ځاله نمیږي په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنی راغلي دي چې ځینې د نقد د ریښې نمونی دي البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل په هنتون کې د ادبیاتو درس ورکاو او هلته هم د ادبي ژانرونو او کرکتنې په څیر کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړ چې په ورستو کې فکر کوم ونه یو شپون وو او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه چاپ شوی په دې ورستو کې دوی په څه کار کاوه دا څه خبري استي
ومن صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250مو 28مو او 28مو کلونو کې ډیر فعال دوی چې وفات کېدل نو څلور اتیا کلن وو د دې ژوند په ورستو څلور کلونو کې وګم رفعال نه ولکه په خوا چې البته وړي وړي لیکنی به کوله او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډیره هدا هغه وړي لیکنی هم فیسبوکي لیکنی وي یعنی یو جمله او دوه جمله او درې جمله البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم خو په غالب ګمان نه به تکمیل شوی
ډیر مننه غزنفر صاحب خدای دې دی وکړي د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکې دونه ده
واقعا مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
سره له دې چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راجباړلې دي خو تل به ویل چې شعر نشباړل کیږي د شعر د ژباړې په ارتباط له استاد نجیب الله منلی سره ګڼ باسونه هم کړی دي په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد وو او خپل شاګردان ته موته یې کړی دي او څه جدي ژباړې کړی دي متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم بل جدي ژباړې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلې دی دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي په پردی ژبه شعر نشي ویلی او د وی ژبه شعر بل ژبه ته نه اوړي د ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راوړي مګر ډېر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښته دی په دې نه توانې درې چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي دا په دې معنی نه چې د نشو کولای نه یو وختل یو ډول نغېړی کوله غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکي غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلې او پښتنو ته یې د پوهې ورکړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شو ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ یې د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې د شعر لیکي، مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کېدای شي ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه یې تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، د هغې لپاره د فهم وړ نه ده. د هغې په ژبه ورته خبره کوي، مګر زه او ته چې د میلیون په معنی پوهیږو او د شپږ شلو په معنی پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلی د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغس ترخه وویل شي د خولې خوند ورسره خرابیږي، مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته بیا موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکي ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغوی ته نه دي معلوم، اوس کغه ورته کټمټ په ماغه شکل وای نو دلته کیدش چې ځوان ورته زړه تنگ شي مګر کده سی ورته روان غړی چې یو نش پکې یو خار پکې نو دلته کیدش د ځوان لپاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوی لار جوړ کړي او همدغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده.
ډیر مننه استاده. کور مدام
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د ازادي رادیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی، د استاد تر وفات وروسته یې پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر د کلمه خبره کړی چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی و. خاغلی ایازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی، د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه و، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر یې هم خپلې مور ته ووایه: څو هفتې لا نوې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه، نو راغی او ویې ویل: ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې، زما دا شعر دکلمه کړه. تاسو رابولم د ښاغلي ایازي په غږ کې دروازات شپون د هغه شعر دکلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و.
ګلو به محشر و خو کوریجی لش سخی وای، د ګلو به محشر و خو کوریجی لش سخی وای، کستا د تکلی پیچ کوای زما به هم مستی وای، د تا د لاسا بوای چی بی تبی می خوڑلای، د تا د مینی اور وای موری زور کستی وای، ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای، سهار می د مټی په ترشپون کوچو سب ناری وای، دردونه کړاونه می کری ورځی ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای، تا لاس پر سر راشکلای ما خپل زړه درته شکستلای، سړه د ژمې شپه وای، سړه د ژمې شپه وای، دنغری خوګلن ته ناست وای، په ورو ورو په مزودی افسانې راته کولای، پهونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای، د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای، دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای، د تا د ښکلي ژغ نه د اسرار زوږ راتللای، زلاړم زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې پټول دنیا وکړم ننواتی، دنیا ته گریوان وشلوم بیلګي ورته ښکارا کړم، دا داړې د شامار دی نه شکري نه نباتی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوي، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوي، قسم په ذل جلال دی که به یو سی ورنه پاتې، یه خلق یه خلق سر شامار ته خړکی افغان پیدا دی، تاریخ کی دی راغلی چی بروس خوری دلت ماتی، اگه اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې ساندی. میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندی. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشته شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې مورې زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. یې مورې زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. ته لاړې درنه پاتې سو بېکستا نازولې. یې مورې دنیا اور وې، زه دې پرېښودم یوازې. اوس ګرځم هسکېرلی، کړېدلی او ترټلی. یې مورې په زړه پورې، یې درنې پښتنې مورې. د تا د جنازې کټ نور یوړ هدیرې ته. خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې و د بل کلي دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګۍ مې را روان دی خلک دې بلې پیرې ته. د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې. رڼا ته تورتم وایي، سپین سبا تورې تیارې ته. چې سا دې ورکوله زما نوم دې یادولو، تا وې چې آخري دیدن د زوی سورانه پاتې. ادی خو مجبوری و، بی دردی و، بی واکی و. دی سر شامار پا دی رکری شایستا مینی می راتی. ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشان اوم. ماوی چی دا ببر سر با پشنختی در تجدم. ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری اوم. ماوی چی ده جمیش بستا مزار که تیر اوم. ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کوم، چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم. ادې خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم.
در واقع استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه. کله چې به د وطن په لور سفر کاوه، نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم. په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته، او څو میاشتې به دلته تیرولې. زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته. د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي.
استاد، ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دوغ آثار او تبیر ته ګوري، خلکو ته مسلی کلی
نور شیخ نه دي چې لاف وای پاره باندې د افتخار وکم. تمره شی نه دي د غزین لیکوالان دي مثال لایق شپ ډیر خشي لیکي کنه، مگر خپل هم پټوي. خو پس ما واقعا شنه لیکي، فقط خپل ټولنه مې مطالعه کړه. دسه مطالعه نه، دسه تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتل می ده په مختلف حالات که می کتل ده. مختلف حالاتو که مختلف اکسال عمالو نخل خلق کار کنی. طوله نظرش نه مطالعه که گیشه، به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه کنی. تا زین جمله هم ده خلق لیدری سلی که امده یک نواخت جمله دی. سه باید سر مصدر ده خدماتو شی، یاد اگه سه کمشه. دادان نده، مطالعه قول ده تنوایی. هر سولی تا گوتا وارونه، امکانه هیچ لرم بی. خوبی دی کنه. هیچ تیگه هم دست ما پریده وغیره پا بلمخ دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره دی غزان تا فرض که علامگان منگل رو کنن پی دستور دیدی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم دست باسطه ایلر لازه که دستوریش بل دی چی شی کری چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی مشر می گتره مداره گتره فقط حقیقت غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دار شوه اینه بتوین را خوصه سیرم غندو که چه زقه که دارن چو غندو که ایمان میکروپون آخستل شوه زقه چه زد سیاست مخالف که گیدم دی مسلط سیاست ما دا پکتو ادب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه ترایی اصر وایی بو هم ترایی اصر و کلا چه من خبر را برشده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسته بول کسایی چه پاپالی کوی دا ترایی اصر چه بلا واه چه اگه شو دست خراب شو ده محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو چه که تیگه و راه آهن و البته که سره اوسپنه ایستویله دا ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دی دانو چه شو دمیده چه بی دای دشه پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه سه بلار بانده شوه دقیقه سه ما دم دقیقه تخبر را ورسه ورسه حبیبی سه را نقه وخسته میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پکتوزه بی اب نخستی نکس رو زاگی دا رازی پکه او یارا نکه بنگلی ما تیگه نو چه لیکوالی که یه زو اب نوائمه لیکوالی دو پر اول شد مطالعه ده مطالعه که یه چه نمه داره ایگه بلکه فرش که چه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه دا سرای چه محکومه وی یا شای دا اتخبه و رور وی رای ما پویه د حقیقت نام سترګې په پټاوه
استاد د نصر خبره چې کله کیږي تاسو د نصر رنگ تر نورو جلا دی لاواله مو چې نصر لیک هم دې ته مو فکر کړی چې باید هم د نصر ولیکي کنه ورسته ورسته بیا هم د طرز مو را خپل کړ
یو شای چې مو اول نه غوښته دا چې ته چې دې خطو کې ولولې کنه څنګه دې چې کوم چې هغه ولولې خبره وکړه خبره وي خو دې وایلو طرز مهم دی دغه مې دې په خونه وو خو دا نور نور معامله به پس سبکی را اوتی شای می آقه یا وقت یا کتاب دا ایمام ده بنگی خواله دا کسی بلا دا لیلوست دا دقل بنگی خواله میشه ولی کلا پکتو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره او پکتو طولین که ماون او آقه تنور کسی دا اول ولی چه ویل واسه تو دریم رازی او رکو شراغه بله تیده لند لند لیکه لگی اگه کن لگی او غذا رپوی شما چه خوانده وار کنه لگی او غذا و مانا شه چه چه لواسته روختی چه نوری مولو روختی چه نوری مولو اگه نما هم دقا نتیجه واخسته را چه لنده و نلیکه ما نو باید دلواسته لو موی کنه بیامی بیل رازه را یه ناولو لیکه ما صداقت تا دقا اگه من بیاو لیکه شینتا اگه مو لیکه به شینتا اگه دیده دیر خواخ شو وشه یا وسه اگه خلنده لده خشیم نبی چش بیشی و طول شان خان آباد که پیکشی ویدی دقا ما چه لیکه دیدی لگه می جلاور کرده یا انصر چه چوکی نیاده بی اگه می یاد کرده اگه مینه پکی زیاده شیره برات سوال رسه میشپه نو دقشپه دیکی باید جلی دیشی بی لکه ناپیل مرغلر وله خیشته که چوالس کرده نوی خلاخه اگه ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخپلا نخواه شو بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نووزه پا تیره روده خره سترگی دی ووزه یادی کلا بازو دربیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیرهگی یادی پیغمبر صاحب آسی خیلو کسی کسی یا مجق که و مسپاره خدای بیدر که پا تیاره یا هر یو سر بده یو شای راوشت ده منگی نه منگی نیمه او بوی نیمه هم در تو گانه و در جلوی
استاد یو بل خبرم چه تاسو خپل ډیر کوي چې شعر ملکای نصر ولیکای یعنی تر اوسه پوری شعر به خزیات یو مخ په لوړ روان ده د دې وجه دا چې پښتانه پر شعر زیات مین دي کنه د نصر لیکل سخت کار ده
نه فرانسه کې یو شو یو قصه داستان لیکلو گیدو مپاسان و تو بلیکوال و دی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلیو چه یا کلام دو رقم ده یا نصر ده یا نظم ده دقا تاسو چه غگیگی دقا نصر ده نو بیا یو سره پاسه ایز دوم را کارو را میویلی نپا پیدم چه دا نصر ده چه نصر دقا سیده چی تا وی دا هم دقا سیم ده نصر وای خلیکلی نشی لیکل شعر خیلی کلی شی زکه چه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره تا آسانه ده نظم کنه زکه چه قافیه داری و ولاز داره دم چه بومی نوحی ما سره لطف کرده چه و حالا این لار نهیم زا پیدم چه نمانه کی نیمانی سوک
استادا داغا مخ که مومویلی چه باید دست یاشه ولی که چه خلکی ول ولی یعنی آقا خواگه پکی ورزیاد کرده نور دیر لیکوالان هم ستادی داغا کاری و نکرد یعنی یو سه چه پتولنه که ولی دل هماغه سی رواخی سلوی ویل
کاش که هماغه سی رواخلی دک نراخلی یو برداشت یو لیکوالی یو سبک ده آقا چه سر میکند باید ونه وی مینمایت باید وی خاند باید ونه وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لار و کوچه خبر باید استعمال نکی ده خیلی سی ادبیات غالبه که بیبانده لغت مغه که ده مور سر چگه گیگی ده کور که چگه گیگی بلی خیلی سر چگه گیگی آقا سی نه که گیگی کنه لیکل نکوی آسی خبری کوی ده نغری خبری ده ده نغری خبری ده بولی که کنه کنار ده ده غرای خوبه ایلی ده لیوی کنه هر سلی اما غسی بولی که بسی روزی
استاد زینی دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدي مسائل چې راخیستې دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
ما ویلي یو شرط دا چې خلک باید ولولي بل رقم نه ولولي او همدې ته یو بل شی وایي د بهیر والا طرز زه سره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بلچمی یا قصد در تاو که با ما ترور روی بو به کمونستان ملک نو آقا بیلی چوک ملشی بیو دیدی بکورانه ای که خدو جلال سی تکی پکی اچولی و جلال آقا دای بولا که دو دیش فیلمرغان و یا لو یا لکره ای واقعستا دوی بچی جلال دوی بیده فیلمرغان رو تا لختوونی رو وار بیوار که اما آقا بیده کل کل که بولو آقا دیده برش دیکن سو بو خندل هر برش دقیقه کسو خندلی اصلاح اما آقا سمارای پروت بو دقیقی که یو لکس تانس پروت ده هر موضوع دیر ارخونه داری
استادا سرال ده چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کرده خو بل سوک دست پیدا نشو چه داغا داو لیکل وکده که یوا نیوه کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا ده که سوک پا هم دغا ترس لیکل وکده خوشحاله که یه که ناوایه چه تقلیده کرده
دای پویشه و آخرات پویشه زوان داغ مماثر لار ده که ما تا وقت وای درست راز برم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچرونه بارکو یا کلام پا کلام چنگ اولی نصر بولی نصر دیر خشایی ده کور که نصر وای دوره چه خوره نصر وای بلور سر بزوی سر چه گیگه نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیدشه لیکله
استادا وای پختانه ده خپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی که آغا خیلی کل کوی که خکارو نکوی تاسو چه لیکنی کردی دی ور تا خپلو خلکو تمو خبری کردی دی لخپلو خلکو خوشحاله یه نزواله یه کنه
ولا دی حد نزیاد زپ دومر نه ارزما خلق می نوزوی است آغا ورز لار را خلق می چه وای دی نصر پوچا وش پوچای بیخیل منزل را دی پوچا کی یعنی ما دی سپت کی په دومر سپت نه ارزما خو آغا عجب شی وی حمزه چې ستا په اننګو کې د وینو سره دی زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره یې مام پسې امکان لري چې وي یو خال غوندې او راضي دغې ته راضي بالاخره دغه خلک همدغه رقم نصر ته راضي
استاده د لیکوالۍ تجربې مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کیسو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي
هغه داده چې هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مې لیکي چې نه په پيګي مې لیکي کنه هیر سي انګريزي کې ورته وي افوا په افوا باندې قسم لیکي په دې دویم لاس په معلوماتو مې لیکي بیا نو صحیح راځي کني وي خلک فکر کوي چې خدای څه تم تروق کوي خو تروخي
او ورسته پښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېر خبر راته وکړي خو بیا هم هغه خبر چې پزړه مو پاتې وي او مهمه وی نه وی دی راته کړي هغه به څوي
نه لرم ولا خبر نه لرم هغه بنر شو یم او عکس وو پکې د ناصر پاچا او دسه هغه بیا مو ته راکو هغه ټوټه ده ما نه خسو اوس فکر کوم چې خشه چې وو مې خسو چې مو مېرمنې وګوري چې دغه شی یم څنګه دایسته څنګه یم دا مې اخري خبر و
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر وې سي